ترانو دوستانو ستړي مشي ورسته به د ازادي راډیو د ژوند رنگونه خبرونه واوري خو تر هغه مخکې پام کړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. دا طالبانو مشر مولوی هیبت الله خونزاده نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربل شوی دینی عالمانو په غونډه کې را څرګند شو او وینا یې وکړه. نوموړي په وینا کې پر یووالي ټینګار وکړ او همدارنګه یې وویل چې شرعي احکام به په درسته توګه عملي کړي. دا افغانستان لپاره د برتانیا شرزافیر هوګو شارتر په دوه کې له طالب چارواکو سره په یو لړ مسلو خبرې کړې دي. شارتر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره بیګا کتلی او په خپل ټویټر باندې ویلي چې له متقی سره په خبرو کې د هغو بشري همکارو یادونه وکړه چې برتانیا د وروستۍ زلزلې ځپلو سره کوي. یوه سوداګریزه کښتۍ چې 1000 ټنه غله په کې بار د اوکراین د بریدیانسک ښار له ساحلونو چې روسي اشغال کړي وتله ده. د فبروري له 24 د مسکو لخوا پر اوکراین د برید له پایل راهیسي له دې بندره لومړی بار کښتۍ ده چې د سفر اجازه ورکول کیږي. ایران وایي د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو په برخه کې د وروستیو خنډونو د لرې کولو په خاطر له امریکا سره نورو غیر مستقیمو خبرو ته چمتو دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ایران مذاکره کوونکي ټیم یوې هوکړې او نتیجې ته د رسیدو لپاره رغنده تعامل ته چمتو دي. د څرګندونې داسې وخت کېږي چې په قطر کې د ایران او امریکا ترمنځ خبرې ناکامه شوې دي. ایران او امریکا یو بل د دغو خبرو اترو په ناپرمختګ تورنوي.
دا ژوند رنگونه
د ژوند رنگونو پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن د شولې د کروندو په اړه خبرې کوو چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې زیاتې کرل کیږي چې تر پروسس وروسته ډول ډول وریجې ورڅخه ترلاسه کیږي. د افغانستان چارواکو درې کاله مخکې د یوې سروې له مخې ویلي وو چې افغانستان د وریجو د تولید له اړخه نږدې 6.5% پر ځان بسیا سوی دی. ورسره د وریجو واردات هم افغانستان ته کم سوي دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو ګڼل کیږي او د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. په دې منځ کې خلک زیات شوله کوي. د کندز ولایت ترڅنګ شوله په تخار، بغلان، ننګرهار، بلخ، کونړ، سرپل، بدخشان، بامیان، غور، دایکندي، اورزګان، هرات، بادغیس، لغمان، کابل، خوست او پکتیا کې هم کرل کیږي. خو د وریجو د تولیدونکو ولایتونو په ډله کې کندز لومړی مقام لري. په کندز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې چارواکي وایي چې د دغې فابریکې فعالیت په عادي ډول ادامه لري او څلور وچو ساتونو کې د 140 ټنو وریجو د پروسس وړتیا لري او زیاتوي چې په دې فابریکه کې 221 کسان په کار بوخت دي. نن پر دې خبرې کوو چې شوله څنګه کرل کیږي. په کندز ولایت کې چې زیات خلک شوله کری کومې ستونزې لري، په دې کې کوم ډول مرزونه کیږي او دا چې حاصلات یې څنګه راټولیږي، کروندګر کوم ټکي په پام کې وساتي، پر همدې مسله له یوه کروندګر او د کرنې له متخصص سره خبرې کوو. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده دغرز د کندز ولایت یو کروندګر سربلان مایار. مایار صاحب، ستاسو تماس کې رخصت دی پروګرام ته. شرغلاست اول که د خپل ځان په اړه معلومات راکړي چې په کومه ولسوالۍ کې ژوند کوي او څومره مزګه باندې مو شوله کړلې.
لومړی سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته او د زراعت متخصص ملما ورور ته. زه د کندز ولایت اوسیدونکی یم او شولې زمکه چې دی دا په یوه ولسوالۍ کې دي چې دغه ولسوالۍ کاملا تقریبا 80% خلک یې شولې کوي چې دغه شولې د کندز مختلفو ولایتونو ته د دې وریجې صادرېږي او یوه دغه ولسوالۍ څخه ده چې د آمو سیند نه له دې زراعتي ځمکې اوبه کېږي. خو بدبختانه یا متاسفانه وایم چې سږ کال په کندز ولایت کې وچکالی او زیاتره سیمې چې هغه ټولې شولې کرل کېدلې سږکال دغه شولې د زراعت څخه محروم شوې دي. سږکال چې موږ ګورو صرف یو ایمان صاحب ولسوالي ده چې اوبه لري، بل بشترچی ولسوالي ده، او نور مرکز او نورې ولسوالۍ کې شولو کار سږکال کامرنګه دی. دا اوس هم خلک د اوبو د ستونزې سره مخ دي، حتی شولې خو هم دي کرلې زیاتره سیمو کې وکړه پورې چې جوار مۍ سنځلې دا کړي هغې اوبه هم نه پیدا کېږي، خلک د خپل پټي اوبه کې او زراعت کې وکړي.
بله، تاسو دغه د شولې د کرلو د پایل لورځ څخه کوم معلومات راکړئ چې څه ډول کرل کیږي، څوره وب غوړي، ځکه چې په ځینو ولایتونو کې چې شولې نه کرل کیږي خلک یې ممکن په اړه زیات معلومات هم نه لري.
په خوندز ولایت کې د دې کومه تجربه لرم، شولې ډېرې وب غوړي دلته د څور میاشتې خلک بوز غلیا چې زموږ لپاره چې هغه د جوزا میاش کې کله چې غنم راټول کړي د هغه په پټیو کې کري نالۍ په لاس باندې او اوبه ډېرې زیاتې غواړي. یعنې فکر وکړه چې په لس پنځلس ورځې دغه شولې پټي ټول د اوبو نه ډنډ دي، د لس یا پنځلس ورځې بعد یو ځل وچوي چې ځمکه وچه شي او کلکه شي شولو ته، بیا کله چې کوټ عمر کې بیا څو ورځې دغه ځمکه وچوي. نور په عادي ډول باندې همیشه یعنې څلور ساعته دا پټي د اوبو نه ډنډ دي. نظر نور ولایتونو کې چې ځکه معلومات لرم هلته اوبه ورته وي چې همیشه ډنډ نه وي، خو دلته همیشه شولې د اوبو نه ډنډ دي، یعنی اوبه ډېرې زیاتې غواړي دي.
بله، مایار صاحب، تاسو ویل چې شوله زیاتې اوبه غواړي، اوس خو د افغانستان په زیاتو برخو کې وچکالي ده، په زیاتو ولایتونو کې د اوبو سطح هم ټیټه شوې ده، نو په هغه ساحو کې چې د اوبو سطح ټیټه وي د شولو وضعیت څنګه دی؟
یعنی په ایمان صاحب ولسوالۍ کې اوس د اوبو ستونزه نشته، اوبه ډېرې دي. دغه تېر دوه کالونه کې د ایمان صاحب دغه ټولې ځمکې چې دي څلور سربندونه لري، عمومي نهرونه چې هغه سربندونه د آمو د سیند نه اوبه کېږي. خوشبختانه چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان حکومت زراعت ادارې دغه سربندونه په اساسي ډول باندې جوړ کړي دي، په اساسي ډول یې جوړ کړي دي. نو په ایمان صاحب ولسوالۍ کې اوس د اوبو ستونزه نشته، هلته اوبه ډېرې زیاتې دي. پخوا دغه سربندونه چې وو خلکو به هماغه کلاسیک ډول باندې په لرګیو پخالو خاص باندې دا بند جوړو، اوس خوشبختانه دغه بندونه اساسي جوړ شوي. په ایمان صاحب ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه نشته، خو په نورو ولسوالیو کې لکه خان آباد، تالی آباد، چاردره، قلعهزال او خپله د قندوز مرکز سږکال د اوبو د کمښت سره مخ دی. یعنې دلته شولې په ډېرې کمه سطحه کرل شوي سږکال.
بله، مایر صاحب، تاسو د شولې د کرلو د پروسې په اړه یو څه معلومات ورکړل. کله چې تاسو ورځې په مځکه کې کار کوئ، یوازې ځئ که د کورنۍ نور غړي هم در سره وي او په دې برخه کې همکاري در سره کوي؟
دلته د کور ټول غړي په زراعت کې مصروف وي، واړه چې لویان دي، د شولو د غنیال چې کوم دی دلته خو ماشینري وجود نه لري چې دا په ماشین په واسطه باندې کړي، نو د کور غړي ټول په هغې کې مصروف وي. بدې چې هلته بیا موده کمه وي، وخت کم وي، نو غټ واړه ټول مصروف وي. هر بزګر کوشش کوي چې دغه خپلې شولې په وخت نالېږي، نو کله که چېرته ناوخت یې نالېږي بیا داسې مني ته هغه بارانونو ته چې بیا هغه وخت کې د بارانونه د خانه داسي راهر کوي، نو بیا هغوی نشي کولی چې هغه خپل حاصلات په سمه توګه راټول کړي. نو دلته فکر وکړئ چې په کندوز ولایت کې که په مجموع کې یو نو 50-50% خلک په دیخانه یا بزګرۍ کې مصروف دي، نو که د کور یو تن دی، که دلته ډېر کم کسان که چېرته یا دولتي مامور وي یا دوکانداري ولري، نو نور اکثره په همدغه کې بوخت دي.
بله، مایار صاحب، تاسو یادونه وکړه چې د کورنۍ ټول غړي په دې کارونو بوخت وي، لویان د شولې په کروندو کې څه کوي او ماشومان څه همکاري کوي؟
لویان دغه بوزغله را وباسي، مثلا لو کوي، دغه ځمکه پولې جوړوي، ورته ځمکه شول نیال ته اماده کوي چې هغه اماده شي. بیا ماشومان چې دي، ماشومان نارې مثلا لس کلن، دولس کلن، دغه تر لس کلن پورې دولس کلن ماشوم هم شي کولی چې دغه په زراعت کې د پلار سره، ورونو سره، د کورنۍ سره مرسته وکړي، شولې ورسره نالې دي. څنګه شول نه د هغه ماشوم هم شي کولای خدای غدرانه کنه د ماشومان نشي کولای د کورنۍ غټ غړي چې دي لارونه هغه د غدرانه کار نه کوي د خپل قاتل د ماشومان نو متشکی کولای مرسته کوي خپل
بل دغه ماشومان تاسو په زوره کار ته بیاست کدي په خپل خوښه زي
دوی په خپل خوښه زي په خپل خوښه زي کار کوي ترې جا څوره دي د ماشومان د غنیال ته د شوقي زي کار کوي په دې خوشحالي کې مام یا فلم ساتيره مرتدي خدای زیاتره ډېر کورنۍ چې هغه اقتصادي وضعیت خراب دی هغه جبري هم ته یې ځای کار کوي زیاتره کسان څه ځمکې نه لري یا د قانون نه کوي دی هغه د ماشومان د روزانه کار کوي دي د نور خلکو سره په دغه شول نیال کې کار کوي مثلا درې سو څلور سو تین سو افغاني د ورځې د تور کوي چې ستاره تر مازیګر پورې هغه سرکار کوي نیال
بل مایر صاحب خپل څومره مزک لري او څومره مزک باندې تاسو ساشکل شول کړل د یانور شین مکرلی
ستاکل مونږ تقریبا سالیو جره به مونږ شول کړل دي یا زمکه په ایمان سره کړا نور قندوز کې هم زمکه لوي چې اجازه باندې نیولې دي ستاګل قندوز کې سروزا پورې مونږ شولې نه دي کړلې زمکه وځه پورې شالې پرتې دي وبنشته کوم بوزغلی چې کړلې واغه هم وشو دي او بور تنجر دې وشو دي فقط یو ایمان سره سوال کې شولې کړلې نور قندوز کې چې کنه زمکه مونږ سره
بله اتصال ول وبکوي تاسو د خپل مزکی امام صاحب ولسوالی کې تاسو یادونه وکړه چې او به زیاتې کمی سي ونی دي دا او به چې تاسو لګوي په نوبت لګوي ک دا هر چورزه یا نو وخت معلومي
کله چې او به ډيري د بازار سره بزا سربند عمومي نار راغلي چې کله کې تر اخري نقطې پورې د ولسوالی د نارونه ته دي نو ار سره بسل ته خپل زمکه د پاره واله لري مثلا درې څخه څلور پنځه د ځان ته وبو واله لري هغه چې وګ راځي بس هر تړې د خپل ځمکې ته وبو ورګي کله چې به وبو کم بوتي د په نوبت باندې لري دغه عمومي میراوي بیا د سینې کوباشي هغه د دغه تقسیم بندي کوي په نوبت باندې کوي نو اوس فکر کوم په قندوز کې دغه وبو کم مخ ده په قندوز کې اوس تل اندغه نوبت شکل لري چې څالو څنګه کلو تا مثلا سلر ساته یو کلی ته وګور کوي سلر ساته دبل کلی دم څخه نوبات ده نو کوم سینې کې ځمنګا مکی دی هغه ته تاسو په دغه نوبات هم نه درځل چې دا خلخې د غمزه کې لامدی کې او مې یا بل وڅ تخت وکړي
bale ډېر مننه تاسو د سرګندونو نه خو کله نه کله په ځینو ولایتونو کې د مزکو د اوبو کولو پر سر جنجالونه هم کیږي ک ځینې کسان چې مثلا د نورو په نسبت زورور وي د کروندګرو په وینا چاغوي د نوبت هم نه رعایت کوي په امام صاحب ولسوالی کې اساس په سیمه کې په دې خاطر چې دغه جنجالونه پیښ نسی څه چاره سنجول سوي ده
مالنه په خوا دا زورواکی وا چې ار سره د زور او مصاله بلرل یا د اوبو په سر کې د موقعیت لرو هغه په زور باندې دغه اوبره تا اول د خلق د نور کې په دې اوبو په سر باندې ولانجې کې د له تا مصالحانه جګړې به کېدلې او په ورستوي کلمې کې دغه د اوبو څنګه په ایمان ته سوال کې حل شوی دا دمره جنجال نه تر سره کیږي او بل آلته مسولین لري مسولین شته بس هغه ټول خلک ته وګوره صحیح نو په خوا دا پیښه ډېره کېدلې او اوس ما غوښتم چې اوبه نشته یا په نوبت دی هلته اوس هم دغه جنجال نشته چې خلک د اوبو په سر باندې جنگ جګړې کوي په پیمان سره کې الحمدلله اوس دغه پیښه نه لیدل کېږي هاته بعضې سیمو نه چې زه خبر یم چې یو ډېر غټ سربند شاروان په نامه دی چې د ارچینه شروع شوه تر شیرخان بندره پورې دا لوړ ځمکې وګکې هاته اوس خلک د وګونو هم په آزاد دي زیاتره خلک د شپې هم راوځي دوري لار پر ګرځي چې دا وګکم ځکه شتانو نه کې دای فاصله ځمکې خراب نه کوي ته ایمان سره الحمدلله اوس د وګستو دا هر شوی دا واغه بندونه سربندونه په اساسي د دول جوړ شوی دي نو خلک دوم راستوي سره مخ نه دي
بلې تاسو یادونه وکړه چې مېم صاحب ولسوالۍ کې د غراز داشت چې ارچی ولسوالۍ کې د اوبو ستونزه زیاته نسته مخکې مو دا هم ویل چې بزغلی په صبر یا غوي میاشت کې لګول کیږي یا کرل کیږي په کوم میاشت کې بیا دا واده کوي په کوم میاشت کې بیا تاسو حاصل راټولوي ځکه چې دا هر څه خو تاسو ته به تر معلومیږي د نور په نسبت
کله چې دا د شول بوزغلی اچول کیږي دا تعلیق خورا واخلي کی یعنی په تعلیق خورا کې دا راستي نیال ته برابرېږي یعنی اول د ثور کده وښندل شي پټې کې لسن د جوزا د آماده کیږي لسن د جوزا دا باید وکړل شي نال شي نو دا جنال شي بعد دا غینا 2003 دا کوټ غاړي تور او سپین کوټ خلک ور کوي وتا نو بیا په میزان نه شي دا ټول پخېږي او بعد غینا خلک ریبي او راټولوي او ورګي کوي
دا ډیره زیاته مده نه ده
دا درنه شي واخ نه شي سباند درنه شي دا واخ نه شي دا ټول راټولوي
بل کله نا کله په ځین ولایتونو کې د طبيعي آفتونو یادونه خلک زیات کوي چې مثلا ځینې وخت مرزونه لګیږي په دغه سي بوټو کې یا په دغه سي زراعتي تولیداتو کې د شولې په برخه کې تاسو خپل تجربه راته وایئ چې د دې کې هم ځینې مرزونه لګیږي
یا نظر نور اصلاتا په شول کې دومره مرزونه لري چې کوم تجربه لرمه دونه زیاته مرز نه کوي دا تیر کالو یو قسم چې لږی په یاشو دا وګړي به خوړل خو بیا د دوايان یې به خلک دوا شیندي دوا شیندي دغه دوا په واسطه باندې هغه کنټرولېږي او زیات مرزونه چې کوي دا ترکاری ډېر مرزونه کوي غنم مرز کوي شوله دومره جات مرز نه کوي چې هغه قابل تشخیص لکه نور پاتې دي
شوله ولی مرز نه کوي تاسو تجربه سوي
دا شوله یو خو رزه چې وګو کې ځاست نور پاتې نه چي دا حشرات یا چمجي دا متضرر کوي چې شوله تلل ساده په وګو کې نوال ته د حشرات او یا د نور چمجي دا شانل ته د منځي بل دوا خلک شیندې دا دوا په واسطه باندې په خوابه خلکو د شول کې کله چې د ازره واخو اضافي واخو را شګیدل دا په لور په واسطه باندې دا د منځول ښاوا کول دي او دا ورسته تللی کې دا واخو د ازره بوټو لپاره دوايان دي چې هغه د پام په واسطه یا په وګو ته کوي کوي اغه پرته د شول نه د نور بوټ ټول د منځ وړي نو دا فکر کوم چې دا دوا د نور د حشرات یا مزرعه د هچ په شول دي دا د منځ وړي د پاسر باندې د ډېر مرزونه شول نه کوي
بلې معیار صاحب په نور نړۍ کې زیات کرنیز کارونه چې دی هغه د پرمختللې ماشينري په مرسته تر سره کیږي اتمن د شولې په برخه کې به هم ځینې ماشينونه چې په نور نړۍ کې د ماشين په مرسته خلک دغه کارونه کوي خو په افغانستان کې ماشومان هم لکه تاسو چې یادونه وکړه په دې کارونو بوختوي میرمنې هم اتمن مرسته کوي په دغه کارونه کې نارینه هم څه فکر کوي چې د عصري ماشينري په برخه کې ارتیا نسته چې افغانستان ته هم دغه ماشينري راوستل شي
ارتیاشته ولې نشته خو متاسفانه چې تیرو حکومتونو یا د تیرو شل کلن حکومت چې دلته حاکم یعنی هغه چې هغه چې لازم و چې باید زراعت برخه کې کار وشي متاسفانه کار نه شوی یعنې که نور نړۍ ته موږ وګورو هلته ټول کار ماشینري ده هېڅ په لاس باندې کار نشته په نور نړۍ کې خو دلته موږ اوس هم ټول خلک هماغه کلاسیک
بل معیار صاحب په خپل دغه کاروانګر ولی اقدام نه کوي دوی خو هم حتمان ځینې اتحادیې لري چې کولی سي دغه په مرسته له نورې نړۍ څخه دغه ماشینري افغانستان ته وارد کړي
د اتحادیې دغه بزګر چې هغه دومره دغه نه لري دومره پیسې نه لري چې هغه ځان ته ماشینري واخلي نو داغه خاطر باندې د یو څه توان د نه جوابي چې د خارج نه ماشينري او وارد کې ول تر هغه نه استفاده وکړي دا به د بزګر اقتصادي وجه د خراب ده خنه ده چې هغه سری ټکنالوژي نه کار واخلي یعنی زما په نظر د حکومتونو د زراعت ادارې مسولیت ده چې بزګر لپاره کار وکړي
بله مایر صاحب په تاسو خبرو ته راولېږم په افغانستان کې ځینو بانکونو دغه کاروانګرو دغه راز د کاروانګرو اتحادیو ته د ځینو کوچنیو او لویو پورونو د ورکړې خبره کوله تاسو په دې برخه کې څه تجربه کړی دی چې له کوم بانک څخه تاسو پور واخلي آیا شرایط یې اسانه دي سخت دي او کولی شئ چې دغه خپلې اړتیاوې پوره کړئ
یاره شخصا من د روزه پورې کمبان د بخوندس کې نه لږه دي د بزګر سره مرسته وکي تور ورکي دا څه موږ تر اوسه نه لیدلې خو بعضې موسسات یا زراعت اداره هر کال د اصلاح شویو تخمونو په نامه او بعضې کوټ دا شیانه بزګرو ته ورکوي خو هغه هم دغسې یو نمایشي شکل لري یعنې هغه وخت یو بزګر ضرورت لري په هغه وخت دوی نه ورکوي هغه که ورکوي د پیسو په مقابل کې ورکوي یعنی کله چې دوی اکثره وخت د غنمو تخم یا کوټ ورکوي بزګران چې دي غنم په مثلا میزان یا عقرب میاشت کري نو دغه کوم مرستې چې د اصلاح شوو تخم یا د کوټ په نامه کېږي هغه به جد دل وهود میاشت ورکوي هغه وخت کې ورکوي چې هلته بزګر یعنی کاملا خپل غنم کرلی وي یعنی کالتیا ورته نه ده ورکوي د پیسو په مقابل کې ورکوي او بل هغه هم د نمایشي شکل لري هماغه د کلي ارباب او یا ملکو همدغه خلک یخلي بېرته د تور بازار کې خرڅوي یعنی هېڅ کوم بزګر دهقان ته د هغې کوم ګټه نه رسېږي بل دا کوم اصلاح شوي تخمونه یا مرستې چې کېږي دا زیاتره انجوګانو قرارداد کړی وي نور هغه داسې تخمونه نه وي چې هغه دې په واقعي شکل د زراعت ادارې تجربه کړي وي د هغه د تجربو نه راوتې وي بزګر ته یوازې هغې په زراعت په وده کې هغوی سره مرسته وځي زیاتره قرارداداتي شکلونه لري چې هغه دغه شرکتونه د قرارداد ورکوي هغې د بازار کې غنم اخلي فقط صرف تور کوي ترکی هغه باندې دهقان هم مطمئن دي دهقانان کریم نو یعنی هغه باندې اعتماد نه کوي چې وایي خپل بزګر ته بازار کې خرڅوي تر کوډ خپل ځمکه کې استفاده کوي هغه نه ده بازار کې خرڅوي دا چې څه نوی چې هغه دهقان ته ګټه ولري اکثره دهقانان د خپل تجربو نه کار اخلي هغه خپل تجربې کوي یعنی زراعت اداره یا نور موسسات یا هغه تر اوسه پورې په دې نه توانېدلې چې مثلا د شول داسې تخم پیدا کړي چې هغه ښه حاصل وکړي دا چې تر څو ته وګورم نو تر څو کېږي ورسته کله کې به دا د اوریج د پروسس شرکتونه په کندز کې جوړ شوې دا درې شرکت دی چې کوم دا غي کوشش کوي چې خط خمونه راوړي دا دغه شرکتونه والا وس د بزګر تر مرسته کوي مثلا تخم ور کوي خط تخم تر راوړي نور مثلا پاکستان نه بل ځای چلته تجربه شوی هغه تخمونه توزیع کوي دا د کوټ په وخت کې کوټ ور کوي د اصل جدي حاصل اخلي حاصل په وخت کې دغه پیسې دغه شرکت ته درته ورکوي هغه شولې دغه پیسو مقابل کې د پاماغو چې کوم ریټونه وي په هغه ریټ مطابق دغه شرکت والا اخلي د وړیال ته پروسس کوي
ډیر مننه د ژوند د رنگونو پروګرام ته غوږ یست له ازادي رادیو څخه نن په کندوز کې د شولې د کرلو پر مسأله خبرې کوو کروندګر سربلند مایر زموږ میلمه دی د غرض د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده هم په دې پروګرام کې د برخه اخیستو ژمنه کړې وه خو اوس تخنیکي همکار زنګ ورته وهي ټلیفوني نورخ کیږي کولی سي اوریدونکي هم دې پروګرام ته زنګ راووهي خپلې تجربې د شولې د کرلو په برخه کې را سره شریکې کړي یوه شمیره مو ده 00420221440 شپږ سوه یو بله شمیره مو ده 00420221440 پنځه سوه یو هغه اوریدونکي چې د واټساپ په اسانتیا لري او انټرنیټ لري کولی سي چې د راډیو واټساپ شمیرې ته دغه شیبه زنګ راووهي یوه شمیره مو ده 00420221440 شپږ سوه یو هغه اوریدونکي چې سکایپ کاروي کولی سي چې د ازادي راډیو سکایپ ته زنګ راوهي راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی ازادي راډیو ته غوږ یست په افغانستان کې د ماپښین 2:40 دقیقې دي په کندوز کې د شولې د کروندې یا د کروندو په اړه خبرې کوو مایر صاحب تاسو مخکې د سری د ورکولو مسلې ته اشاره وکړه بیرته تاسو ته راځو یوه اوریدونکي ته ورځو چې زنګ یې وهلی دی مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ستاسو تماس رخ سوی دی د ژوند رنګونو پروګرام دی چې ازادي راډیو په دې وروستیو کې تازه پیل کړی نن د کرنې په ډګر کې د شولې د کرلو په اړه خبرې کوو مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخ سوی
بل السلام علیکم زخپا ملک اکبر پال مدنی ما د ولس خدمتګار ما او ډېر دي قانونو بزګران ته توجه کوم ول بد بختانه
کوم ځای کوم زنګ وهلې
وزارت زراعت دغه ما
ستاسو आवाज ډېر خراب راځي کې او څه ځای ته تغیر ورکړي
محمد ول سوال ما بله سابق لوگر که این مشوله کرده ولی او صحبه نشته ده اخبال وزارت زراد و دیره توجه که او داد قندوز خو سابق با دا قندوز او لوگر ده کابل خندو دی خلی بعد وزارت زراد توجه که او دی قانان و خسان ده ده شوله سی کرده دو سر با دیره توجه که اصلاح شده تخمونه ورکی او دی دوی پا اوبو که بعد اگه بیالی ور تجوری کش ده اوبو سیزر ورور شیدی او دیتا دوا ورکیش دا غشرات او موزر شان دی بای نیشی او گیاد دی بای نیشی دی خاصل وخلی ولی زن اخپلا دا وزارت زراد نخی خاطران نرم دا ورگی نپسترم کن کلی باندو تا وزارت زراد نجی فقط اخپل دی وغار نوجی با بلغار نوجی اخپل ما شخلی او گورم مگه سری خونی ندی جولی کلی او بل ناسی پابریکی دیتا ندی جولی کلی اخپلا وزارت زراد کلا شولی پخیزی او دی یا در پروسش چی او پا اخپلا پا افغانستان که تینا گتا واخلی یا بجیتا نو مگه تاس باید درسی و اوکی زراد نرفرم بدر اولی ولی زه خپل اسناد ثبوت ویډیوګانې لرم چې وزارت زراعت نه شولو ته نه باغداري ته توجه کوي او نه نورو زمینداري ته توجه کوي دکه افغانستان نه یعنې ښه زراعتي مملکت ته او ښه دیقانان لرو بزګران لرو تاسو خپله بلد یې ولې بدبخت داسې وزارت زراعت په هیڅ وخت کې کله د ډاکټر نجیب حکومت چې سقوط شه تر ننه پورې دوی داسې توجه نه ده کړې او دا ګوره زموږ مېوې رسېږي دا اوس خرابی ګرځانه دي بعد وزارت زراعت وزارت تجارت او خارجه دا میوه به خارج ته صادرې کړي زمیندار بیچاره ډېر مصرفونه کوي یو بوجي کو تور کو څو ده شپږ زره روپۍ یو دشتین کو ده په درې زره روپۍ دا د څوکم پیسې هم نه پوره کوي نو موږ تاسو نه مننه کوم دا د رادیو ازادي تاسې ښې خپرونې کوئ او بل زه دا وایسب کې د ویډیوګانې هغه غږ دې له هغه هم نه خپروئ تاسې کار مه کوئ که نه چې موږ اسنادونه یا ویډیوګانې درلیږم بار وخت چې هغه به تاسې نشر کوي یوې ګوري بنه بد نشوئ
ډیره مننه دغه دی اوس خو مو آواز په ژوندۍ بڼه خپور سو موږ تل په خپلو خپرونو کې د طالبانو د حکومت ویاندویانو ته بلنه ورکوو خو په اکثر مواردو کې دوی یا برخه نه اخلي یا که ژمنه کوي بیا په وروستیو شیبو کې دغه خبره کوي چې دوی په دې پروګرام کې برخه نسي اخیستلی اورېدونکي له لوګر څخه زنګ وهلی وو د کرنیزو چارو متخصص صیب غتالله اخونزاده هم رخ سوی دی اخونزاده صیب د شولې د کرلو پر مسله خبرې کوو ځینو کروندګرو خپلې تجربې را سره شریکې کړې دغه راز سربلند معیار هم له کندوز سره وصل دی هغه هم خپلې تجربې شریکې کړې ستاسو معلومات څه وایي چې په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې خصوصا د شولې د کرلو مسله څنګه روانه ده فکر کوي چې تر پخوا زیاته کرل کېږي که کمه سوې
السلام علیکم ورحمت الله زموږ د خوانه ښاغلی صالح صاحب تاسو ته د بحث ګډونوالو ته او ټولو د ازادي راډیو ټولو ښاغلیو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم نو ډېره ښه موضوع تاسو انتخاب کړې ده چې په دې باندې بحث وشي او د زموږ د بزګرانو ستونزې له مسؤلینو سره شریکې شي نو ډېره ښه موضوع ده د دې حقینو د شولو د کرلو برخه کې البته زموږ بزګران په ټولو برخو کې کومه برخه کې چې هغه مثلا د شولو یعنی د غلجاتو برخه وي که د سبو یا سبزیجاتو برخه ده که د مالدارۍ برخه ده او یا داسې نورې دي برخې دوی مصروفه دي په هغه برخو کې نو دا ټولو برخو کې مشکلات وجود لري ستونزې شته دي نو د تاسو مسله چې انتخاب کړې نن د شولو په اړه ده د شولو د کرلو او یا د شولو د محصول یا د کرلو کې البته په شمالي ولایتو کې په خاصتا چې کندز ولایت زموږ ډېره شوله په تیرو مخکې کلونو کې تولیدوي نو دلته په خصوصا په کندز کې د شولو کار او کیل په دې وروستیو کلونو کې البته کم شوی ده نو ډېره ستونزه او علت یې د کموالی دا ده چې د اوبو د کموالی او د اوبو د نشتون له امله زموږ ډېرې سیمې د شولو د کرلو څخه پاتې دي البته اوبه نه رسېږي زموږ بزګرانو ته چې هغوی دلته د شولو کښت وکړي او کله چې دوی شولې وکړي نو د اوبو د کموالی سره مخامخ کېږي شوله بیا شوله بیا داسې یو نبات ده نسبتا نور زراعتي محصولات ته لکتوزیاتو بود ضرورت لري نو زه ستونزه سره زمونږ بزګران مواجه دي نو چې دا بیلابیل عوامل لري چې د اوبو کموالی مسله بیلابیل اړخونه لري چې باید
اخونده صاحب مخکې اوریدونکو د اصلاح سویو تخمونو یادونه وکړه چې ځینې د مؤسساتو لخوا ویشل کیږي خو هغه سي چې کروندګر ته ملري هغه دوی ته نه رسیږي. په دې برخه کې تاسو خپل تجربه راته وایئ چې اصلاح سوی تخم څوک وکړي یا اصلاح سوی تخم څوک وکړي زیات ښه تجربه ترلاسه کولی شي، زیات ښه حاصلات ترلاسه کولی شي که نه اصلاح سوی؟
اسلاسوی تخمونه مصالح صاحب محترم اسلاسوی تخمونه کې البته په حاصلاتو کې اسلاسوی تخم څخه ګټه اخیستنه ډېر تغیرات راځي، خصوصا د شولو په برخه کې چې موږ تنه تجربه لرو چې دلته مثلا معمولي مخکې د کندز په ساحه کې چې زیات کرل کېدلې د شولې لکه باړه پرده باړه یا ګرمه باړه یا داسې زراعتي شولې په نوم مشهوره دي مدا کرل کېدلې، نو په دې وروستیو کلونو کې ځینې د شولو هغه بهرنیو ورایټیګانې چې دلته مثلا د بهرنیو هیوادونو نه دلته راوړل شولې دلته تجربه شولې وروسته له تجربې نه بیا د حقینو ته توضیح شوي دي، نو لکه یو مثال یې تاسو ته وایم چې بیا دلته موافقه تجربه یې شوې ده چې د کندز یک په نوم کندز یو په نوم شوله ده چې په عام خلکو کې سیاله په نوم مشهوره ده، نو دا شوله حاصلات یې زیات دي نسبت نورو شولو نورو ورایټیګانو ته، نو د شولو اصلاح سوي تخمونه او د نورو ټولو هر ډول نبات چې وي اصلاح سوي تخمونه کرل د حاصلاتو په زیاتوالي کې نقش لري او دا ثابته سوې ده هم په مسلکي ډول او هم په عملي
دا خونده دا سبتا صداقه دا سیل یادوانو وکړه دا لنورو هغو سره چه توپیری لري؟
البته سیل شوله توپیری پا دیگه دا چه توپیری اغا دی زراعتی ارخ دا چه دا یستا سوه ورایتی دا او دا مثلا اغا کم کورت مسارف چه غواری مثلا اغم لګ مصرف ده، البته او ډېرې ښېګڼې لري، یو دا ده چې دا داسې ټیټ قد والا یا مثلا قد کوتا ورایټي ته وایي چې د شولو یو عادت د څملاستلو لري چې مثلا قد یې ډېر لوړ وي نو څمل یې دې څخه مخنیوی کېږي، بل مصارف د کورې پې کم راځي او حاصلات یې زیات راځي، او یو البته په د هغه مارکیټ په لحاظ بیا نسبت هغه مخکینیو کوم نومونه چې وخت لکه واړه شولې او یا نورې زراعتي څخه بیا په مارکیټ کې څه قیمت البته ټیټ د نظر نورو شولو ته مخکینیو ورایټیګانو ته، او علت یې دا ده چې د غذایي البته د غذایي کیفیت له لحاظه لږ ټیټ دي ټیټه شوله ده.
ډېر مننه د کرنیز چار متخصص صبغت الله خونزاده، له تاسو مننه. بیا هم په پروګرام کې را سره اوسئ، ممکن اوریدونکي هم وروسته ځینې پوښتنې ولري. ورزو سربلند معیار ته چې په کندز ولایت کې خپله کاروانګر دی، معیار صاحب ما مخکې دا پوښتنه درلوده چې تاسو شولو ته تاسو ول دوه درې وارې سره ورکوئ، دغه سره څنګه ورکوئ یا کود؟
دا کوټ دلته مختلف شکلونه باندې خلک وایي، هر څه خپل تجربې نه په ګټې پورته کولو سره هغوی کوټ ورکوي. بعضې خلک کله چې کوټ د شولې نالۍ د نال نه مخکې په همدې اوبو کې شیندي، کوټ تور کوټ شیندي د هغې شولې نالۍ، او ځینې خلک بیا کله چې شولې نالۍ کې شولې ولګېږي یو پنځلس یا شل ورځې بعد بیا پکې شیندي، بیا چې ښې غټې شي دغه سارکښ نه مخکې بیا پکې شیندي. نو هلته شولې بوټي د خلک ګوري، کله چې شولې بوټي ضعیفه کېږي کوټ ورکوي که چېرته ضرورت ونه لري هماغه دوه ځل کفایت کوي.
تاسو څنګه پوهېږئ چې مثلا یو بوټی ضعیف سوی دی؟
هغه د شولې رنګ نه معلومېږي، کله چې بوټی قوي تک توري رنګ یې توري، او کله چې بوټی ضعیف وي بیا رنګ یې زیړي، بس ورځ تر بلې رنګ یې زیړېږي. کله چې هغې رنګ زیړ شي هلته بیا بزګر پوهېږي چې دا که په همدې حالت باندې پرېښودل شي او دا څوباسي نو ښه حاصل نه کوي، نو بعد د هغې نه بیا کوټ ورکوي نه پرېږدي چې دا شولې زیړې شي. تر څو چې دا سر وباسي او سامار ته رسیږي. او بل په وروستي دغه تېر یو کال نه په دې خوا یعنې بزګر په کندز کې یا ټول افغانستان کې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. تاسو چې ګورئ چې تېر کال تر اوسه پورې دغه کوټ درې برابره دی، څو برابره لوست دی. سپین کوټ چې تېر کال مونږ په بوجۍ په 1000 افغانۍ اخیستو، هغه نن په 3200 تور کوټ چې مونږ 1500 ته اخیستو، هغه نن په 15000 افغانۍ دی. یعنی سږکال کندز د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د اوبو نشتون یو لامل دی، د کوټ قیمتي بل لامل دی، بل تیل قیمته دي. که مخکې یو ترکتور یو ساعت کار کوو په 800-1500 افغانۍ، اوس په 1400-1500 افغانۍ کار کوي. نو سږکال سږنی کال د بزګر دپاره ډېر ستونزمن کال دی.
بل معیار سب ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې خو د وریجو بیه هم لوړه سوې ده. که تاسو مخکې یو من وریجې مثلا په 100 افغانۍ خرڅولې، اوس ممکن په 200 افغانۍ خرڅې کوي.
دا دومره چې دومره ډېر تغیرات په ریټونو کې نه دی راغلی. مثلا تېر کال که وریجې وي په دې وخت کې 350 افغانۍ وي، اوس 350 روپۍ، شل دېرش روپۍ تفاوت راغلی. یعنی شل دېرش روپۍ تفاوت هغه نه شي کولی چې د بزګر هغه هغه مصارف پوره کړي، یا هغه کوم مشکلات چې بزګر مواد دي هغه د مشکلاتو نه راوباسي. نو داسې او بل مونږ سټانډرډ مارکیټ صالح صاحب په افغانستان کې البته په مجموع کې کله چې زمونږ د بزګر اصلاحات اوسي هلته بیا وځي ډېر ارزانه وي. یعنی اوس په 350 روپۍ د کله چې منی کې د دې اصل راوځي 200 افغانۍ کېدای شي یو من وریجې دي. سټانډرډ مارکیټ مونږ لرو، کله چې بزګر خپل حاصلات خرڅوي او بیا د نور ملکونو خارجي دغه راځي د وریجې یا نور خلکو ضرورت مواد، هغه به څو برابره لوړ وي. اوس که مونږ وګورو تر اوسه پورې زمونږ مارکیټ کې رومان من په 400 افغانۍ تر 300 افغانۍ، هغه رومان چې د ایران او ازبکستان نور ملکونه راتله، خو نن چې زمونږ د بزګر رومان راوتلي بازار کې 500 افغانۍ قیمت لري. یا مثلا پیاز، پیاز کله چې بزګر پیاز راوځي هلته بیا په 100-80 افغانۍ. مثلا په روژه کې کله چې د خپل افغاني پیاز مونږ راووتل، من 80 روپۍ نه وي، 100 افغانۍ وي. نور پیاز اوس په مارکیټ کې په 300 افغانۍ. یعنی مونږ د بزګر لپاره داسې مارکیټ نه لرو چې هغه سټانډرډ دي او هغه نرخونه په یو یو حالت کې پاتې شي. نو دا د بزګرو ډېر ستونزه ده. دلته
ډېر مننه.
د دهقان نه مال ارزانه اخیستل کېږي، خو دلته په دهقان باندې 100 برابره قیمته خرڅېږي. مخکې اخندزاده صاحب د شولو خبره وکړله، شولو خبره وکړه. دلته هغه مشهوره شوري چې دي، سرخه زراعتۍ ورته وایي، سنګي ورته وایي، سرخه بغلانۍ ورته وایي، مثلا باړه دي. اوس کله چې دغه د وریجو میلونه یا د وریجو پروسس شرکتونه خوندو کې جوړ شوي دي، دې سره سیله په نامه باندې شوله روا شوې چې حاصل هم ښه دی، مصرف هم کم دی. دلته وریجه چې وباسي، وریجه د په لوړ نرخ خرڅېږي. هغه هم که دغه شرکتونه نه وي، دوی پروسس ونه کړي، دغه شوله هېڅ کله بیا څوک نه شي ولې چې هغه خپله کوم ماشینري چې د وریجو هلته موجوده ده، خلک یې استفاده کوي، هغې کې بیا دا نه وځي، هغه د وباسي ټوله میده کېږي.
معیار صاحب، تاسو ته بیا هم راځو. اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم که دوی وخت لري، انټرنیټ لري، کولی سي چې پروګرام ته زنګ راووهي. د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې په کندز ولایت کې د شولې د کرلو پر مسایلو باندې خبرې کوو. د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده د غرازي، د کندز یو کاروانګر سربلند معیار مو میلمانه دي. اوریدونکو کولی سي چې زنګ راووهي، خپلې تجربې را سره شریک کړي. خونزاده صاحب، شغلي معیار مخکې د ځینو طبي آفتونو یا مرضونو یادونه وکړه. کوم مرضونه ډیر عام دي په کندز او شمال کې د شولې په کروندو کې؟
مننه صالح صاحب. د شولو په کروندو کې لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه، د بزګرانو ستونزو ته او د مارکیټو د مشکلاتو ته، نو د شولو په برخه کې البته داسې ځینې آفتونه شتون لري او چې د شولو کښت هغه البته په مجموع کې هغه مشکلات د حقینو داسې دي چې لکه د اوبو کموالی ته اشاره وکړله، چې دا خپله یو مشکل ده د شولو په کرلو برخه کې. چې ځینې جوړ کې هغه شوله هیڅ کرلو ته زمينه نه مساعده کیږي، او ځینې جوړ کې که شوله وکړل شي نو د اوبو د کموالي له وجې نه حاصلات کمیږي. نو بله ستونزه د تاسو د آفات ویلې، آفات تو البته دلته آفاتونه او یا مرضونه داسې مختلف دي ستري په شولو کې. یو د هغو نه مثلا چونجي دي چې شوله یو نه چونجي دي سپین چونجي په دې شولو کې پیدا کیږي، چې دا مثلا د دې شولو دغه د پایا چې ساقه یا سټیم دغه کې ننوځي دغه له منځه وړي. مثلا دلته هملته البته دا د مخکې کلونه پاتې کیږي، د زراعتي د آفاتو د هغه د لحاظه تخمې هلته موجود وي، نو هغه بالاخره هلته بیا تکثیر کوي زیاتیږي. نو دغه د وجه نه بیا د شولو دغه هغه له منځه وړي دغه کوم ساقه چې ده یا د پایه د شولو، نو داسې له منځه وړه شولې د چپه کېده او د شولو د وچېدا سبب ګرځي. ځینې ملخونه دي، شنه ملخونه چې دام د شولو د پاڼې خوري، البته پاڼې د خپل خاص هغه څه دی استفاده کوي، نو داسې ملخونه هم شتون لري. او ځینې داسې امراض هم شته دي، مثلا د شولو مثلا لاندې د ریښو کې ځینې چونجي دي، ځینې مرضونه دلته هم لګېږي په دې شولو کې، نو مختلف مرضونه شتون لري.
بلې اخونزاده صاحب، د دغه چینجي د له منځه وړلو لپاره کومې تجربې تاسو لرئ؟
د دې چینجي د له منځه وړلو لپاره ثالثه محترم د البته دلته کوم برخې چې زراعت مثلا مسلکي برخه د امراضو هغه پیشنهادوي ډېرې طریقې دي، خو متاسفانه چې په هغو طریقو باندې دلته ډېر کار نه ده شوی. البته د حقینو ذهنیت سازي نه ده شوی، حتی هغه کوم کسان چې موږ دلته په زراعت برخه کې البته وظیفې لري، مسلکي مامورین دي، نو هغوی هم یاد امکاناتو د نشتون د وجې نه، یاد ډېر منظم کار د نشتون د وجې نه هغه طریقې په لاره نه دي اچول شوي. په دې طریقو کې نو دلته اکثرا زموږ بزګران چې دي دلته په دې برخه کې البته هغه کوم ښه هغه چې ده دلته یو نو مفیده حشرات دي چې د هغه زراعت هغه پیشنهادوي، مثلا مسلکي کرنیز بحث دا ده چې هغه نه استفاده وشي، مثلا د هغه طریقه هغه مفیده حشرات چې دي دغه له منځه ویوړل شي. او د تیرو کلونو مثلا د هغه حفظ الصحه هغه پاکوالی دی، هغه کرنیز ساحې پاکوالی دا مسایل پکې نقش لري. او د تیرو کلو مثلا دی هغه د کوم کښت کې چې دغه مثلا دغه مرض یا دغه آفت موجود و، دغه بقایا هغه کوم مواد چې په غمځکه کې دي دغه له منځه وړل یا ټولول یا دغه سوځول، دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې نقش لري. خو دلته مونږ او زموږ بزګران او حتی مسلکي خلک نو دلته هغه کوم اخیری گزینه چې البته په کرنیزو آفاتو د مخنیوي په برخه کې اخیری گزینه چې مونږ تقریبا 15 شپږ لارې لرو چې یو کرنیز آفات یا مرض مونږ کنټرول کو او یا له منځه لاړ ویسو، نو مونږ په دې نورو طریقو چې کوم بیولوژیکي دي یا فزیکي دي طریقې دي، نو هغه طریقې کې مونږ دومره کار نه ده سوی په دې اقینو باندې، یا ذهنیت سازي نه ده سوی، یا مثلا رهنمایي نه ده سوی، دغه کارونه نه دي سوي. نو هغه آخري گزینه چې د کیمیاوي موادو استفاده ده، مونږ هغه گزینې ته مونږ او د مونږ حاکم ټول په دغه کې دغه نه استفاده کوي. البته کیمیاوي مواد دي چې دغه شولو دي دغه امراضو د کنټرول په برخه کې غنه استفاده کیږي.
بلې اخونزاده صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې د ګټورو حشراتو یادونه وکړه، که په دې اړه یو څه تفصيلات ورکړي چې دا څه رقم یو پروسه ده؟
ګټور حشرات د څه یو مسله ده صالح صاحب، محترم، چې دغه په دې طبیعت کې البته دغه د حشراتو بحث داسې ده چې ځینې حشرات د زمونږ د کرنیزو محصولاتو لپاره مفیده حشرات دي. البته مفیده په دې شکل چې ځینې فعالیتونه مثلا د زمونږ د کرنیز هغه کښت په ګټه رامنځته راوړي، او ځینې داسې حشرات دي چې هغه مضره حشرات دي. هغه حشرات دي چې زمونږ کښت ته د مختلفو طریقو نه مثلا ځینې مثلا د پاڼو د له منځه وړلو کار کوي، ځینې مثلا د وګي البته وګي د محصول له منځه وړي، خوري یا لمنځوري هغه کې مثلا کار کوي ځینې مثلا ریښې لمنځوري نو د مفیده حشرات بیا داس یو بحث لري چې مفیده حشرات البته دغه یو زدیت بحث دلته دی ترمنځ ته مثلا ځینې مفیده حشرات داس یو ته موږ مفیده ویلې سو چې هغه کوم مضر حشرات چې کوم د موږ کښت ته تاوان رسوي هغه حشرات دوی په یو نحو لمنځوري یعنی هغوی مثلا تخم یا تخم په مرحله کې یا مثلا په زراعت کې ورته لاروا مرحله وایي چې هغه لاروا مرحله کې یا بالاخره دغه کامل حشره مثلا خوري یا لمنځوري نو دا مفیده حشرات داسې یو بس لري چې ځکه موږ مفیده ورته وایو چې دا په یو نحو د موږ دغه حاصلاتو په نفع او د حاصلاتو په کورته وړلو کې کومک کولای شي.
ډېره مننه اخونزاده صاحب. سربلان معیار تاسو تر اوسه تاسو مخکې د مرکې چې یادونه وکړه په افغانستان کې مخکې هم لکه تاسو چې په خپلو خبرو کې ویل په زیاته پیمانه شوله کرل کېدله خو بیا هم د افغانستان په مارکیټونو کې د نورو هیوادونو د هندي وریجو د غرض د پاکستانی وریجو او ترکی وریجو بازار ګرم وي که په دې اړه یو څه تفصیلات ورکړي چې د دې علت څه دی کله چې په افغانستان کې خپله په زیاته پیمانه شوله کرل کېږي او وریجو ته پروسس کېږي د نورو هیوادونو مارکیټ بیا ولې ګرم وي؟
مننه سالې صاحب. داغه یو علت ادا ده چې د افغاني محصولات د افغاني وریجو چې دی دوی خپوخ نه ور کوي. مثلا کومګه یو من خپل وطني وریجو پخېږو کېدل 15 غره وریجو ورکی او کله چې موږ هندۍ یا پاکستاني سیلا یا هندۍ سیلا پخو هغه شل غره وریجو ور کوي. نو زیاتره په ودونو خیراتونو کې حتی خپل دغه بزګر هم پاکستان یا هند سیلا استعمالوي ولې چې هغه ډوډۍ ډېره ورکوي. یا مثلا په هوټلونو کې خلک پاکستاني یا هندۍ سیلا استعمالوي نو کله چې موږ هغې نه پوښتنه کوي تاسو ولې افغاني وریجې یا خپلې وطني وریجې نه استعمالوي هغې وایي چې موږ پر انسان 10 بجې موږ وریجې خواړه تیارېږي تر مازیګر یا 2 بجو 3 بجو پورې موږ دا ورته وو دغه ته مراجعینو ته مشتریانو ته کله چې موږ افغاني وریجې پخو دغه وخته پورې دا چې پاتې شي دا یو قسم کلکیږي هغه خپل کیفیت د لاسه ورکوي هغه پخې وریجې او دغه پاکستاني یا هندي وریجې پخو دا تر مازیګر پورې هغه خپل کیفیت د لاسه نور ګما دانه دانه په دې کې پرتې بل ډیریږي. نو کله چې موږ وطني وریجې پخو مثلا الله سینزل غوري ورکوي پاکستان اصل غره وکي نو دا غي د ډیره د موږ ته د کومه خارجي وریج استعمالو وطني وریج نه موږ ډاډه کوو.
بلې سبغت لا اخونزاده تاسو چې د کرنیزو چار متخصص سیاست څه فکر کوي چې علت څه دی؟ آیا په افغانستان کې خلک اصلاح شوي تخمونه نه کاروي که نور علتونه دي چې د افغانستان هغه خپل تولید شوي تولیدات یا خپل وریجې برکت نه لري؟
سوال صاحب محترم البته مهمه موضوع لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه د دې غذایی مثلا کیفیت لحاظ دا موضوع مطرح ده اما اصل قضیه دا ده چې د موږ داخلي د شولو تولیدات البته دا کوم د حقین چې موږ بزګران دغه تولیدوي نو دا ورسته لدی نه چې مثلا البته دا مشکل د موږ دی تخم نه شروع ده تر هاروست مثلا به محصول د ټولولو نه غنه ورسته د پروسس کې ټول کې د مشکلات زموږ د پروسس سلسله چې ده د حقین شولې پروسسوي دا لري یو ځړه او ډیر یو سابقه البته طریقه ده چې ډیر خپل زحمت تر او په ډیرو وختو کې مثلا زموږ د بزګران شولې چې ورته کې نو دا تقریبا 10 ورځې ځینې جو کې ته 15 ورځې کې په اوبو څاکه چې وی ورسته څنګه نه راواسي بیا هغه مثلا نیمه کوي په دې کې دی ور برسره دی دیګي وی نو کې نیمه کوي نو دا ډېر یو زړه او هغه پروسه ده د پروسس سابقه او زړه نو هم وخت زیات نیسی هم زیات نیسی او هم مصرف کې ډېر دی.
او خدای صاحب مخکې یادونه وسو چې په کندز کې په خپل د پروسس یو فابریکا فعال ده یعنی کده دغه فابریکو شمیر زیات سی فکر کوي چې دا مشکل ورسره حلیږي.
بالکل حل کیږي دغه د شولو د پروسس د کوم فابریکې چې دغه ډېر غټورې دي او خلکو لپاره د اسانۍ د کار اسانتیا را مست کوي اما متاسفانه چې اوس هم ډېر شمیر زمونږ مزګران هغه خپل محصولات هغه فابریکو ته نوړي یا خپل په محلي شکل باندې هلته پروسسوي. نو یو موضوع دا ده. بل موضوع دا د معیار صاحب څخه اشاره وکړله، البته دا د مونږ د شولو محصولات دا د مونږ داخلي مصرف د وریځو نه پوره کوي صالح صاحب فرام. نو یو علت د ډېر د بهر نه مثلا دلته شولې وریځې راوارېدېږي، مثلا هندۍ شو وریځې او پاکستانۍ. علت یې دا ده چې مونږ داخلي د خپل داخلي بزګران نشو کولای چې دغه د شولو یا د وریځو مصرف د خپل د هېواد د اوسېدونکو پوره کړو. یو علت یې دا ده. نو دغه کوم وریځې چې دلته تولیدېږي د مونږ بزګران که چېرې دا مثلا دا د بهر نه دا وریځې راوارد نشي رانشي، نو دا د قیمتونه به ډېر نورم لوړ شي، ډېر به لوړ شي، نو بیا دا خلک به له ستونزو سره مخامخ شي. نو یو علت هم دا ده چې بازارونه او نو که چېرې په دې باندې کار وشي چې د مونږ بزګران مثلا د اوبو د تنظیم برخه کې کار وشي، چې د مونږ هغه کوم ساحې د کښت د شولو چې د کښت نه پاتې وي او یا د اوبو د کموالي له وجې نه، یا د مثلا د کانال په دې برخه کې البته مشکلات زیات دي چې د کانالونو تنظیم ده، کانالونو جوړول دي او د سربندونو جوړول دي، چې دا مسلو باندې کار وشي. هغه کوم ساحې کومې ځمکې د مونږ چې د شولو د کښت نه پاتې دي هغه بېرته مونږ دې ته آماده کړو چې هلته شولې وشي او بزګران شولې وکړي. نو بیا کولای شو چې بېرته مثلا د شولو تولید زیات شي او وریځې تولید شي. نو په دې برخه کې بیا کولای شو مثلا چې د پروسس برخه کې کار وشي، البته منظمه پروسه غواړي، مسلکي کار غواړي، د بزګرانو سره کار وشي، رهنمایي وشي، البته ډېر منظمه کار ته ضرورت لري چې په هره برخه کې کار وشي. نو متاسفانه چې لکه مخکې چې معیار صاحب اشاره وکړه، نو د مونږ بزګران په ډېر البته په نړۍ په سطحه بزګران ډېر پرمختللي وسایلو ته، پرمختللي ټکنالوژي ته او ډېر مثلا پوهاوی ترلاسه کړی ده. نو بزګران یو بزګر یو متخصص د زراعت وي په بهر هېوادو کې ډېر پوه ورسره وي. نو متاسفانه چې مونږ بزګرانو سره لاسنیوی نه ده سوی، ډېر په ستونزو کې دي، ډېر په مشکلاتو کې دي، هره برخه کې دوی ستونزې لري، مشکل لري. نو اساسي کار نه ده سوی، اساسي کار په دې معنی چې مثلا د اوبو په برخه کې چې دوی اوبو مثلا کمبود سره مخامخ دي، همداسې لکه معیار صاحب اشاره وکړله، د کیمیاوي کوټونو سره البته بې کیفیته دي چې بهر هېوادونه راوارېدېږي، نو دغه برخه کې مشکل لري د مونږ د حقین. نو همداسې کوم کیمیاوي درمل چې د بهر نه دي البته د کرنیزو آفاتو د مخنیوي لپاره واردېږي، دا یو بې کیفیته درمل دي چې راوارېدېږي، د باندې کوم کنټرول او خاص مثلا دغه ټیسټ او هغه وجود نه لري چې دا څه قسم درمل دي. او بیا چې زموږ بازارونو ته راځي د غیر مسلکي خلکو له خوانه، البته چې د عام په بازار کې مثلا دکانداران وي، د هغوی د خوانه خرڅېږي، چې دا خپله ډېر ستونزې جوړوي او چې ستونزې دا خپله دغه مسله ده. د البته د هغه بحث بیا مونږ نه ورځو، د محیط زیست په برخه کې دا ډېر مشکلات جوړوي دغه ادوی دغه درمل. نو لکه څنګه چې معیار صاحب اشاره وکړه، د مارکیټونو برخه کې مونږ ډېر مشکلات لرو چې مارکیټونه زموږ منظم نه دي، مارکیټ تنظیم غواړي، چې هغه په هره برخه کې مثلا که هغه د بزګرانو د اتحادیو د خانه یا د تجارتي اصناف د خانه تنظیم شي، یا مثلا مسؤولین ریاستونه د اقتصاد او د تجارت او زراعت ریاستونه په دې برخه کې کار وکړي. نو په ډېرو برخو کې د مونږ
بله کار ته ضرورت
شته.
واقعاً اخونده صاحب تاسو زیاتو ټکو ته اشاره وکړه د ستونزو د حل لپاره. په دې پروګرام کې موږ یو بیا هم هڅه وکړه چې اوریدونکي راواخلو، کله چې اوریدونکي بیا دلته بحث رواني چې اوریدونکي نسر اخیستلی، کله چې بیا دوی زنګ وهي تماس، کله نه کله نه روخیږي په ټلیفونو کې ستونزې وي. کاروانګر سربلن معیار، دغه زراعتي تولیدات تر ډیره ستاسو د لاس د تڼاکې له برکته نور خلکو ته رسیږي، د ځینو ستونزو یادونه ښاغلی اخونزاده وکړه، ستاسو پیشنهادونه کوورو چې څه فکر کوئ چې دغه عمده ستونزو د حل لپاره باید څه کارونه وسي؟
مننه صالح صاحب. صالح صاحب زما پیشنهاد وړاندیز دا دی چې کله چې په یو هیواد کې پنځه سلنه په زراعت کې مصروف وي، دا د حکومت دنده او مسؤلیت دی چې په هماغه برخه کې باید ډېره سرمایهګاري او ډېر کار باید وکړي، خو بدبختانه هېڅ هم نه دي شوي. یعنې مخکې ما تاسو ته ویلي چې بزګر دهقان د خپلو تجربو نه ګټه اخلي، مخکې اخندزاده ته یو خبر وکړه چې زراعت اداره باید ذهنیت سازي وکړي، اعتماد سازي وکړي، خو متاسفانه چې بزګر په زراعت اداره باندې هیڅ اعتماد باور نه لري، ځکه چې تر اوسه پورې د زراعت ادارې داسې کومه تجربه نه ده ترسره کړې چې هغه نتیجه مثبته وي او بزګر ته مفید یا ګټوره تمامه شوي. زه یو تجربه تاسو سره شریکوم. د تیر کال
بله
ما ته یو بل بزګر تیر کال ټلیفون وکړ چې تراشه د مویستر اغلی ده یو نمونوي د غنمو فارم جوړوي چې دې کې 50 بزګر تلته دغه ورکوي، ټریننګ ورکوي عملي او نظري. بیا زما هغې کې ګډون وکړو نو دغه ادارې ته موږ تاسو څه کوئ؟ ویل چې موږ یو جریب غنم کرو تاسو نمونوي، تاسو به تر کار تر تریشله پورې تر حاصل اخیستلو پورې به تاسو موږ سره دلته یاست. پروګرام چې تاسو موږ را غواړو تاسو به دا عملي تور دلته نظري او عملي موږ دلته سمه ده. یو جریب ځمکه غنم کرلو چې دا یو جریب غنم موږ کښته یو جریب نه تاسو موږ 300 منه غنم حاصل اخلو. یعنی پام د چې بزګر خپل غنم کری د جریب نه یو نیم سال یا سل ډیر سال یې تر دغه تسلو منه کم غنم نه اخلي. دلته نو دوی دغه یو جریب ځمکه راواخیستله، اول یې قلبه کړه، بیا یې لیوال کړه، ماشین برابر کړه، بیا یې دغه د مالونو پاروي را دای ته کې وشي نه تور کوټ دای دای قطاره کړي په راجا باندې د غنم نال کړي په دې طریقه به تاسو غنم نالوي.
بله
دا موږ ورته یو ورځ کومه طریقه باندې تاسو د غنم نال کړه دغه یو جریب موږ د یو جریب وسه نه لري دغه یو جریب داخې ته مو کړو. یعنې څنګه ورته دغه کم بزګر شل جریب الله جریب غنم کړي که دا رقم موږ کړو دې مصارف څو چنده ډیریږي او بیا نتیجه را معلومه نه وي چې نتیجه مثبته ده که منفي وي. بیا هغه ویل چې موږ تاسو ته کړو که تاسو مثلا شل جریب دې قانع کړئ په دې صورت باندې لاسو کړئ دغه شل حاصل داسې اخلي، کلاس کری 300 کری داګه ټول حاصل تاسو اخلي موږ دلته سماله. کله چې دا غنم وکړل او دا غنم او دا شول دا سمر ته ورسېدل دا خلک اې څنګه عملی یاري فکر کوي دا کار به نیمه کې پاتو ولی د نیمه نه دی پوښتلی دا موږ کار نتیجه نه ورکړي. یعنی پرېشل او دا شین ته موږ به راوړو وختلو. بیا هغه پټي خاون نه ما پوښتنه وکړه چې دا پروسه خو داسې وجه تر پرېښله پورې دغه 50 بزګر باید دا وګوري چې دا د حاصل څنګه کېږي، دا حاصل باید موږ مخکې څونه غنم کېږي. بیا هغه ما ته ویله چې یو وخت کې ما خپل غنمو ته کوډشین ورته ول دا خلک لاړو چې ورک شولو. بیا ته ما ټلیفون وکړ چې تاسو راشئ دا غنم هم ضعیفه دي دې ته کوډ دی وخت کې په کار دی اوبه ته په کار دي تاسو راشئ ته اوبه کوډ ورکړئ کوډ ورته راوړئ. وای دغه موشته مونږ ته ویل چې تاسو مونږ به کار کار ملري مونږ تاسو خپل کار کوي مونږ خپل دا سمبالو اخر څه تر کوو. یا واکه چې کله دا غنم دغه شو ما چې کوم کړلو دا غنا دا غنم خراغلو نسبت دې چې مصرف هم ډیر کړو یا دا مسلکی کسانو دا کړلو.
بله
بل اخر چې و تر شل وکړو چې کوم غدې اصل شل مانه وکړو دی او جر ما غي اصل 50 مانه وکړو.
بله
نو دا پروسه هم دې پاتې شول نو ځکه بزګر د خان په زراعت باندې باور نه لري. یعنی دا اعتماد د لاس ورته تر اوسه پورې دوی د زراعت د راهنمایي دا غي دغه نو اوسه پورې داسې کوم مثبت نتیجه نه اخلي ځکه اعتماد په ځادو ته د زراعت او د بزګر ترمنځ منځ ته لیدا اوس په نور نه لري کې چې کله یو افات راځي چې ګورګه جو حکومت تر اخري حد پورې متخصصین باغې کار کوي داغه علائم پیدا کوي چې دا ولې دغه مرض پیدا شوی دی. بل اخر هغه مرض هغه افات د مین جوړي په بدبختانه زموږ په ملک کې داسې یو څه نشته چې کندوز د افغانستان په سطحه د افغانستان کندو ورکړل شوی دی او لقب یې اخیستی چې دا د افغانستان کندو دی ځکه چې دې حاصلات د هر برخه حاصلات ټول افغانستان ته زیات خارج ته صادرېږي.
بله واقعا
کندوز په افغانستان کې په کندوز په افغانستان کې د خټکو یو یعنی غټ مارکیټ وو ټول عالم کې یو مرز دل درا پیدا چې د خټکی به چینجو ال.
بله مایر صاحب د پروګرام وخت په ختمېدو دی ک په لنډو ټکو یادونه وکړي چې د یو څو ثانیې لرو.
ها یعنی د خټکو مرز یعنی کله تیر شلو چا دا نظرات دا پیدا کړي د مشکل پته کړي د اما ځ خلکو د خټکو د کارن لاس واخص یعنی ډیر کارن په تیرې دو سره اوس دغه مرز زمونږ ته له اوس بیرته خلک خټکو
متاسفانه چې د پروګرام د میلما د کندز ولایت د یو کاروانګر سربلان معیار ټلیفون قطع سو. د ژوند رنگونو پروګرام له ازادي راډیو واورید. د پروګرام میلما نو د کرنیزو چارو متخصص صبغت الله خونزاده د غرض کاروانګر سربلان معیار چې نن مو د کندز ولایت د شولې پر مسله خبري وکړې. لوریدونکو هم مننه.